السلام علیکم. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوي. ازادي رادیو اوري د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو ته خو پایلې د سات په خبرونو کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکایل غوښتنه کړې ده. ټاکل شوې د ښاغلي مکایل په مشرۍ دا کمیټې راتلونکې اونۍ د مې په 24مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستان او امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړی او کنه رائے واخلي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان به نن پنجشنبه د روسیې او اسلامي نړۍ د یوه نړیوال فورم یا غونډې کوربه وي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوي ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د روسیې رسنیو د راپور له مخې دغه غونډه نن او سبا دوام کوي چې پکې به د روسیې او اسلامي هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، سوداګریزو او نورو اړوندو همکاریو خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ازادي راډیو ته تایید کړ چې یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره تاتارستان ته تللی دی.
د تجارت د محترم وزیر صاحب په مشرۍ پلاوی چې یو تعلیمی او اقتصادي پلاوی د روسیې فدراتي پلالوري په رسمي بلنه تاتارستان ته د ورځنۍ سفر لري چې هلته به د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اقتصادي فورم کې ګډون ولري او هلته به په دغه فورم کې په افغانستان او سیمه کې راغلي اقتصادي فرصتونو باندې او دوه اړخیزو همکاریو باندې خبرې اترې ترسره شي.
هغه زیاته کړه چې د دوی پلاوی به د دغې غونډې په څنډه کې د تاتارستان له چارواکو سره جلا جلا لیدنې هم ترسره کړي. د دې غونډې په رسمي ویبپاڼه ګډونوالو ته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وینا هم خپره شوې چې پکې ویل شوي روسیه له اسلامي هیوادونو سره نږدې او باوري اړیکې لري. روسیې د تیر کال په نومبر میاشت کې د موسکو فارمات په نوم د افغانستان په تړاو غونډه کې د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړې، ځکه د دوی په وینا طالبانو د ژمنې خلاف ټول شموله حکومت د جوړ کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ایراني سیال سره د افغانستان ایران د ګډې پولې پر امنیت او بو او په ایران کې د افغان زندانیانو پر وضعیت خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې شوې ده او ویل شوې. امیر خان متقی او حسین امیر عبداللهیان پرون په دې ټلیفوني خبرو کې د ایران خواف ترمنځ د ریل پټلۍ د جوړولو په ګډون پر یو لړ مسلو خبرې وکړې. ایران که څه هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تهران کې د افغانستان د سفارت او په دې هیواد کې د کنسلګرۍ چارې د طالبانو ډیپلوماتانو ته سپارلې دي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویلي نړیوال باید د اصفهان په مرکزي زندان کې د دریو معترضانو د اعدام مخه ونیسي. دغه زندانی معترضان سالم، میر هاشمی، مجید کاظمی او سعید یعقوبی یاد شوي دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ مرکزی په ناروی کې پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغو زندانیانو ته د هغو اعترافونو په بدل کې د مرګ سزا ورکول کیږي چې د دوی په خبره په زور او شکنجې ترې اخیستل شوي دي. دغه بنسټ له هیوادونو غوښتي دي چې ایران کې د خپلو سفارتونو له لارې هڅه وکړي چې دغه کسان د اعدام له سزا وژغوري. د اوکراین لپاره د چین ځانګړی استازی لیهو پرون چهارشنبه داسې مهال کیف ته ورسېد چې په باخموت او یو شمېر نورو سیمو کې توده جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې په دې کچه یو چینایي چارواکی اوکراین ته ځي. پیکینګ چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندلی نه دی ویلي ندی ویلی چې آیا لیهو د سیاسي جولجاړي په هدف اوکراین ته تللی دی. چین د روان 2023 کال په پیل کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او د یو اوربند رامنځته کولو لپاره 12 مادهیزه طرحه وړاندې کړه، خو لویدیځو هیوادونو له پامه وغورځوله او ویل چین د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې بې پرې نه دی. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مول دي، خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه وویل د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري چې د دې کمیټې جمهور غوښتونکي مشر مایکل مکالی غوښتنه کړې ده. ټاکل شوی د ښاغلي مکال په مشرۍ دا کمیټه راتلونکې اونۍ د مې په 14مه پر دې مسلې چې آیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن کانګرس ته د سپکاوي په جرم تورن کړي او کنه رایه واخلي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایانت ویدان پټیل خبريالانو ته وویل چې د بهرنیو چارو وزارت به مکال او د دې کمیټې جګپوړي ډیموکرات غړي ګریګوري مکس ته اجازه ورکړي چې یوه اصلاح شوې نسخه چې د چینل د کارونکو هویت پکې خوندي شوی وګوري. مکال چې له افغانستان د 2021 کال په اګست کې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څېړنه کوي، له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د بهرنیو چارو وزارت دغه اقدام چې ډیپلوماتیک چینلونو ته د لاسرسي اجازه ورکوي یو مهم پرمختګ وباله ویل که د بهرنیو چارو وزارت د کمیټې ټولو غړو ته اجازه ورکړي چې دغه چینلونه وګوري نو دی فکر کوي چې دوی یوه حقوقي دعوه په محکمه کې حل کړې ده. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دغه راز ویلي، له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیې بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې 14 امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. په دې پیښه کې په لسګونو نور کسان ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. پاین هلکه د امریکا د پاوز مرکزی قومندانې سینکام ویلي، له افغانستانه د احتمالي ترهګریزو ګواښونو د مخنیوي په هدف غواړي د دې هیواد پر فضا څارنه ډېره کړي. سینکام ویلي که داعش له افغانستانه بهر د لویدیز پر اهدافو بریدونو ته لومړیتوب ورکړي، کولی شي تر شپږو میاشتو دا وړتیا پیدا کړي. د امریکا دفاع وزارت چارواکو ویلي د طالبانو حکومت د داعش په وړاندې د مبارزې لوړ اراده لري، خو دا وس نه لري چې د دغې ډلې د راتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. نور په دې رپورټ کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د پاوز د مرکزی قومندانۍ یا سینکام قومندان جنرال مایکل کوریلا وایي که داعش لومړیتوب ورکړي په شپږو میاشتو کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو پر اهدافو بریدونه کولی سي. مایکل کوریلا دغه څرګندونې د امریکا کانګرس ته د هغه راپور د وړاندې کولو پر مهال کړي چې د همدې کال د جنوري له لومړۍ د مارچ تر 30 نیټې د دوی د څارنې عملیات پکې راخیستل سوي دي. دغه راپور چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د سرپلټونکو لخوا جوړ شوی د می میاشتې پر 14 نیټه د همدې وزارت پر وی پاڼه خپور شوی دی. د 2021 کال د اګست له وروستۍ نیټې یا له کله چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستانه ایستلي، دا د افغانستان د څارنې د وضعیت شپږم راپور دی چې پینټاګون لخوا خپریږي. په راپور کې راغلي داعش د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغانستان کې د هوایي ډګر او بهرنیو چارو وزارت پر سړکونو او څو نور اهدافو خونړي بریدونه کړي دي. د سینکام قومندان مایکل کوریلا ویلي د طالبانو حکومت له داعش سره د مبارزې لوړ اراده لري، خو په خبره دا وس نه لري چې د داعش ترتلونکو ترهګریزو بریدونو مخه ونیسي. له افغانستانه همدې احتمالي ترهګریزو بریدونو ته په پام د امریکا دفاع وزارت ویلي غواړي پر دغه هیواد له لري واټنه کنټرولیدونکي هوایي پوځي څار زیات کړي. د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټونکي په راپور کې راغلي چې دغه څار ځکه زیاتوي چې په وینا یې اوس افغانستان کې د بالقوه یا احتمالي ترهګریزو ګواښونو د بشپړې مشاهدې امکانات نه لري. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ویلي د دوی د څار د زیاتوالي لپاره د جاسوسۍ داسې هوایي وسیلې ازموي چې د ډېرې مودې لپاره په هوا کې پاته کېدلی سي. دوی که څه هم نه دي ویلي چې دغه څارونکي وسیلې به څه وي، خو زیاته کړې ده چې په فعالیت کې به یې سیګنالونه او انساني ذهن شامل وي. هڅه مو کړې چې د امریکا د دفاع وزارت د سرپلټون کې د اندېښنو او پر افغانستان د هغوی د څار د زیاتوالي په اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې د راپور د لیکلو تر وخته زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او نورو چارواکو په وار وار د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به نورو ته ګواښ نه پېښېږي. د دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د معلوماتو له مخې دا مهال د داعش او القاعده شبکې په ګډون د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ازبکستان اسلامي غورزنګ وسلول په افغانستان کې فعالیت لري.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بریتانیا پر مرستو د څار بنسټ یو چارواکي له افغانستان سره د هیواد د مرستو د کمی دود خبر ترڅنګ د بریتانیا حکومت انتورن کړی چې د افغانستان خلکو ته اشاره کړې ده. د مرستو د اغیزو خپلواک کمیسیون آی سی ای آی کمیشنر سر هیو بیلی چې له افغانستان سره د بریتانیا د مرستو په اړه د څیړنیز راپور د چمتو کولو مشري کړې ویلي تمه کیږي چې بریتانیا سګ 2023 مالي کال چې د 2024 کال تر اپریل میاشتې پورې دوام کوي له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 100 میلیون پاوند چې 125 میلیونه امریکایي ډالر کیږي مرسته وکړي. حال دا چې تیر کال د همدې مودې لپاره د 246 میلیون پاوند چې څه باندې 302 میلیون امریکایي ډالر کیږي مرسته کړې وه. د 2023 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د بریتانیا د مرستو په اړه په دغه راپور کې ویل شوی چې د بریتانیا بس په دومره زیاته ځکه کمه شوې چې یوې د مرستو بودیجه کمه شوې او بلې د پیسو ډیر اندازه په دې هیواد کې د کډوالو د میشتېدو چارو ته ځانګړې کړې ده. د بنسټ ویلي بریتانیا د افغانستان یو فعال او مهم بسپنه ورکوونکی پاتې شوی چې په تیرو 2021 او 2022 مالي کلونو کې هر کال له دې هیواد سره د 206 میلیون پاوند مرستې ژمنه کړې ده. د دې بنسټ کمیشنر ښاغلی بیلی ویل دیتا په پام چې په افغانستان کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی او د ښځو او نجونو سخت ګټل شوي حقونه له لاسه وځي موږ احساس کړو چې مهمه ده پر دې یو ځل بیا کتنه وکړو چې بریتانیا په څه ډول د مرستې د پروګرام له لارې د افغانستان له خلکو سره مرسته کوي. هغه ویل زموږ معلومات ښیي چې د بریتانیا د مرستو کمښت د دې لامل شوی چې هغه پروګرامونه چې ګټه یې مستقیما د افغانستان خلکو ته رسیږي درول شوي یا زندول شوی دی. په همدې سره دا لنډه خبری برخه هم پای ته رسیږي او تاسو د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته رابولو. په پیل کې پام وکړئ د نیمه نړۍ پروګرام ته.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې خلکو ځینې خبرې ته چې وګورم چې پانتون دی نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیف کیږي چې ته وایې چې کتابونو ته اور واچو ما ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخر دومره انسان مجبور کیږي.
رانا ده په خبره لزدق نو څخه لري پاتې کېدل او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. دا وازی رانا ده چې د هر یو ورځې په تیریدل سره د لوړو زده کړو هیل مړوي کیږي. د دې په چیر په زورګونو جونې د خوندې او په هندونو د بیا پرانیستلو په تمه شی بشماري او خپل نامعلوم راتلونکي ته اندېښمنې دي. کله چې طالبان د دوام ځل لپاره وخت ورسېدل د واکمنۍ په پایل کې لښبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو پر مخ خوندې وتړل. د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې په ټولو نه دولتي درو کې د خځو پر کار له بندي سره د دولتي او خصوصي پانتونونو دروازې هم د خځینه او پر مخ باندې کړي. پانتونونه په داسې وخت کې وتړل شول چې پاک سره پانځیو کې دینجونو آزموینه وي لز د کړې څخه د زده کوونکو او ماسلانو منع کولو پر دوی دومره بد اثر کړی دی چې په وینا یې دوی ته رواني ستونزې پیدا کړې دي. ماسله رڼا چې خپل د پانتون او ولایت نوم نه مشخص وی وای چې ورستر بلې روحي حالات په کور کې د ناستي او لز د کړو څخه د لری پاتې کېدل لواجی خرابېږي.
تومره قیدات دوی مطرح کړل چې څومره قوی جنوي دوی مورال دومره ضعیف ک چې دې ته دوی ارشولې چې بل اخر دوی خودکشي وکړي. مګم ځین انجن تر اوسه هم افغانستان کې په دې هله شخصا زغپل او د پانتون محصولایم ورستر بلې زیو یو کتاب مطالعه کوا بل اخر تر سو پورې دې په هله باندې چې ورنوس به زما د پانتون دروازه بخلاص شي زبوشم کولای پانتون تلار شم زب درس و ویلی شم زما څخه به یو راتلونکي کې یو څه جوړ شي هیله لرم. اګم ځینې وخت کې په خپل ځان سره چې دا خلکو ځینې خبرو ته چې وګورم چې پوهنتون دې نه شروع کیږي انسان مورال دومره ضعیفه کیږي چې ته به ووایې چې کتابونو ته اور واچوم ځان ته اور واچوم نړۍ ته اور واچوم اخیر دومره انسان مجبوره کیږي. دومره انتظار وروسته هم موږ په کورونو کې ناست یو نور انسان به څومره خپل مورال وساتي څومره پورې به په دې هیله اوسي چې یو ځل به یو امر سانې به راځي ودرېږه چې زموږ د پوهنتون دروازې به خلاص شي زموږ هیلې به بیرته هماغسې تازه شي. مونږ دومره په درسونو کې وادار شوي وو چې مونږ هر انسان هر جلۍ خپل ذهن کې یو بیل اهداف ځان دپاره ټاکلی و یو بیل ګول د ژوند د راتلونکي دپاره درلوده مګم هغه هر څه ختم شول هر څه پای ته ورسېدل مګم تر کله پورې به دوی همداسې خپل هیلو ته همداسې هیله مند پاتې کیږي په داسې حال کې چې نظام هیڅ کوم عکس العمل نه ښیي د دې لپاره چې په نړۍ کې دوی په رسمیت وپیژندل شي. د یو څه لپاره ته یو بشري حق راخلی سیاسي اړخ ته اړوي دا هیڅ انصاف نه دی. هر جلۍ ته ته چې وګورې دا هیڅ منطقي نه مني.
د مینې حسنزی په کابل طبي پوهنتون کې د وروستي سمستر وروستۍ ازموینه وه چې ناڅاپه یې د خپل پوهنتون د بندېدلو خبر واورېده. نوموړي وایي چې په دې دومره بعد اثر کړی دی چې نور د ښه راتلونکي په هکله د فکر کولو توان هم نه لري.
د 2022 کال د دسمبر میاشتې نره په دې خوا چې پانتونونه مکتبونه او ډیری وظایف د ښځو او نجونو په مخ بند شوي دي واقعا دې حالات او وضعیت نجونې او ښځې ناهیلې کړي دي. نه تنه دا چې دې وضعیت په ښځو تاثیر کړی دی بلکې د هغې کورنۍ په هر غړي که هغه ورور دی که پلار دی تاثیر کړی او ناهیلې کړي دي او دوی له دې وضعیت څخه متاثر دي. کله چې بهر وځو کله چې وینو په محیط کې جامعه کې د ښځې ونډه واقعا ډیره کمه شوې ده د پخوا پرتله. هغه څوک چې دا وضعیت ویني واقعا ورته دا وضعیت ناهیله کوونکی دی او ناامیده کیږي. نو اکثرا فامیلونه فعلا په دوو وضعیت کې دي، یا دا چې دوی منتظر دي چې کیدای شي دا وضعیت نور په داسې شکل دوام ونه مومي او کیدای شي داسې یوه پریکړه وکړي چې د افغانستان د ملت د افغاني ښځې په فایده ووسی، او یا هم دوی په دې نتیجه رسیدلي چې باید خپل وطن خپل خاوره خوشی کری او د شتا چالشونو او مشکلاتو په وجود سره دوی خپل وطن خوشی کری او له وطن څخه کډوال شي.
په کابل کې د مور په هنتون بنسټ ایښودونکي پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر د نجونو او ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی او په هنتون جوړ کړی وو. وایي د په نظر له نارینه و څخه هم د ښځو زده کړې اړینې دي. هغه د میرمنو د زده کړو د ارزښت پاکله وویل
ښځې د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه وو هغه لومړنی تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډیر ډیر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور پر رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې حتی که په کور کې اوسیږي نو د دې رول او دې وظیفه او دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولاد او د خپل کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا زه خپل اولاد ته ورکوم دي که څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکوم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تا تاسو وګورئ اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتس اپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دیغی مخنیوی وکی؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ سي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوذ د افغانستان نشو فلجولای.
د پهنتون د استادانو په باور د افغانستان اوسنی حالت چې ښځینه باندې د زده کړو ټولې لارې بندې شوې دي، هغه کسان ډیر ځورېږي چې ډیر پوهیږي. کومه کسانو چې تر یو حده پورې زده کړې کړي دي، اوس چې د طالبان حکومت لیک لوست نه پرېږدي، له زده کړو څخه لرې پاتې کېدل د دوی له زغم څخه لرې خبره ده. په کابل کې د یو خصوصي پهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه کسان چې ډیر پوهیږي مسله باندې سر خلاص یې هغوی ډیر ضروریږي. دقیقا یو ډول کړاو او رنځ شته دی چې هغه د انسان د آگاهۍ په اندازه دی. هر څومره چې یو څوک په مسایلو خبر وي او څه نشي کړی، هماغومره ډیر کړیږي. یو ډول انساني ذهني بحران یا سایکولوژیک بحران دې ته وایي چې د انسان د ذهن او د غوښتنو او د انسان د چاپېریال او ممکناتو ترمنځ واټن ډیر زیات وي. واقعي وي ولري یو څه پیخه کې موجود وي بل ډول، اما غواړي بل ډول پوهیږي په بل رقم. هغه څه باندې چې پوهیږي او غواړي هغه نشي درلودلی، د هغې په ضد باندې واقع وي. دا طبعا کړاو بیخي ډېره وي او ژوند له رنځه ډکوي. که زده کړې ونه سي، زده کړو سیستم جوړ نه سي، طبیعتا خو بېسوادي لوړیږي. د بېسوادۍ سره برابر هماغه ټول افتونه چې د بېسوادۍ نه منځ ته راځي هغه په ټولنه کې دوام کوي، او په فردي لحاظ هم د کورنیو غړي څوک چې په زده کړه بلد وو، علاقه یې درلوده، هغوی بیرته پاتې کیږي، نرمه کیږي، رواني تکلیفونه ورته پیدا کیږي، عمومي فشار په ټولنه کې زیاتیږي، او د کورنیو هغه راحت او نسبي خوشحالي کمیږي.
حقوق پوهان وایي چې زده کړه د هر انسان، هغه که ښځینه وي یا هم نارینه، حق دی. د لیک لوست له بې شمېره ګټو سره یوه ګټه دا ده چې مېرمنې په دې پوهیږي چې کوم حق خپل او کوم هم د کورنۍ او د ټولنې د وګړو دی. حقوق پوه سبحان مصبا وایي چې له زده کړو څخه د ښځو لرې پاتې کېدل د ټولنې ورانول دي.
زکړه د وګړو یو د اساسي حقوق له جملې نه راځي. چې کله بحث د حق راځي او د اساسي حق راځي، بیا دا په دې معنا چې د حق کې هیڅ نوع انعطاف پذیري امکان نه لري. وګړي یا انسانان د یوې نظام اساس دي، د یو دولت اساس دي، یو ټولنه د هغه پر بنسټ رامنځته کیږي. یعنی که چیرته یو رژیم غواړي مشروعیت د خپل ترلاسه کړي، هغه د خلکو په واسطه باندې کوي. نو د خلکو یو د اساسي او ډیرو مهمو حقوقو له جملې نه د زده کړې حق ده. زده کړه ده چې پر بنسټ یو ټولنه انکشاف کوي، یو انسان په مختلفو اړخونو کې، که سیاسي، که حقوقي، که اقتصادي، یا هم ټولنیزي، په دا ټولو اړخونو کې، په دا ټولو څانګو کې د ودې او د انکشاف عمده عامل همدغه زده کړه ده. نو د دې مکلفیت د یو شته حاکمه نظام په مقابل کې ده. یو نظام غواړي چې هغه خپل مشروعیت په نسبي توګه راپورته کړي، هغه یوازې د زده کړې پر بنسټ باندې کیږي. له دې حق نه محرومېدل ستره ګناه ده په قصدي توګه. د نظام د مشروعیت او د فاصلې د خلکو او د دولتونو ترمنځ د فاصلو عامل کیږي. دا نن سبا ثابته ده، بیخي او ثابته فرمول ده چې د زده کړې نه بغیر هیڅ ټولنه امکان ورته نشته چې پرمختګ وکړي. نو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو محرومیت، د زده کړو نه د حق نه د محرومیت موضوع واقعا خوشینونکې ده. نه یوازې دا چې ښځینه وو لپاره باید زمینه مساعده شي، بلکې په ټوله کې د حق ته باید ډېره جدي پاملرنه وشي. کنه نو شته نظام خاصې هم مشروعیت نه لري. نو که دوی غواړي چې په ټولنه کې ورو ورو مشروعیت ترلاسه کړي او وکړی شي چې په راتلونکي کې په نړیواله کچه وپېژندل شي او خلک ورته درناوی وکړي دوی تصامیمو ته، نو دوی باید د وګړو اساسي حقوقو ته خاصه پاملرنه وکي او خصوصا د زده کړې په حق باندې چې دغه پر بنسټ باندې منګه د وطن د آبادۍ عمده عامل هم دغه زده کړه ده. اوس د زده کړې نه محرومیت په دې مانا چې په لوی لاس وطن تباهۍ خواته ورولي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه وو باندې علم فرض کړی دی او په زغرد ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړم. نو هرره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته چې اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغی اعلان وکړي چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هريره رضی الله عنه مغلته ولاړلو. نو هغه ته چې ابو هريره تم سره ټوکی وکړي که څنګه هلته خو څه شی مونږ نه کته چې تقسیم یې کړو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څو کتل په جماعت کې، مسجد کې څو کتل خلک؟ وایي چلته مونږ کتل چې خلک ناس دي او بلته خوله کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته بجواب کې څه فرمایي چې همدغه زمون د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی رسول الله تاسو ته علم پرې خده د دې زمانه په اصطلاح باندې مونږ کول شو، مونږ شر مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړیو.
شمې کټ اوازې چې پر رواني برخه کې د ماستری ترکچه زده کړې کړې دي او بیا یې په همدې برخه کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تدریس هم کاوه، وایي چې د خبره عالمانو ثابته کړې چې که غواړي ټولنه له زده کړو څخه برخمنه کړي نو نجونې باسواده کړي. همدا نجونې د سبا ورځې میندې دي او میندې ټولنې ته بچی روزي. له شمې سره مې مرکه کړې، نوموړي په پیل کې وایي
تاسو پیژې چې عالم ویلو چې که تاسو غواړئ چې یو کس باسواده کړي نو په یو الک نه درس ووایي، او که چېرې غواړئ یو ټولنه باسواده کړي، یو کورنۍ باسواده کړي نو په نجونو باندې درس ووایي. نو دلته د ښځو د زده کړو ارزښت معلومیږي. که چېرې یو مور باسواده وي، هغې زده کړې کړې وي، دا هیڅ وخت نه پرېږدي چې د هغې ماشومان بېسواده وروزل شي یا درس ونه وایي، همداسې پاتې شي. خو داسې ډېری کورنۍ شته چې هغوی پلار به درس ویلې خو ولې لوڼو به یې اولادونو به یې درس نه یې ویلې. خو که چېرې یوه مور باسواده شي په هیڅ صورت کې دا امکان نه لري چې هغه خپل اولادونه همداسې بې سرنوشت یا بېسواده پرېږدي. رواني له 9000 که موږ وڅېړو، هغه ښځو چې درس ویلې ده هغه پر ځان خودکفا دي، همیشه ځان سره یو څه لري او پر ځان باور لري. دا هغه ښځې دي چې د ټولنې هغه اصلي منشي دوی جوړوي، یعنې ډېرې زیاتې پیاوړې دي دوی.
بله، رزو وسنی حالاته د دې چې چالو پاره چې زده کړې کړې دي او وسنی حالات د فتندوی په کور کې نه ولسولې، د څومره بد تاثیر ور باندې کولای شي
دغه شرایطو کې؟ زمون په ټولنه کې د یو چالو پاره دغه د 12 سند اخستلم ډیر سخت خبره ده. بل کورنۍ سره مبارزه، لټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمي داسې پریکړې کې چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري.
کله چې طالبان واک ته ورسېدل په پایل کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ باندې ښوونځي وتړل. بیا تقریبا د 2 میاشتو څخه زیات وخت کېږي چې د دوی پر مخ باندې پوهنتونونه هم وتړل شول. دا څومره ډېر زیان رسولی سي؟
زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم او زما اکثر مراجعین دا دی چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو مونږ هیڅ موخه نه لرو، مونږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو موخه چې لرلې چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس لوی سم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې خو څه وشو، اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نه شم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی په راتلونکي کې ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
بله، دا وخت چې تیریږي، پوهنتون بند، ښوونځی بند، آیا دا بیرته جبران کېدلی شي؟
په هیڅ صورت کې، ځکه چې ډېر څه چې ارزښت لري هغه وخت دی، یا اوس هغه وخت نه دی رارسېدلی چې مونږ وقفه پکې ورکو. یا دوه کاله زمونږ د کورونا له خاطر ضایع شو، دوه کاله هم اوس چې کله دغه نوی حکومت راغلی دی زمونږ ضایع شو د مونږ د نجونو. نو څلور کاله په دغسې یو شرایطو کې، د افغانستان په شرایطو کې، فکر کوم اصلا نه ایجابه وي چې دغه مونږ جبران کړی شو. د دې پر ځای چې مونږ مخکې لاړ شو، مونږ څلوېښت کاله شاته لاړو.
بله، شمې جانې، تاسو خپل ښوونځی لوستی، بیا پوهنتون لوستی، بیا کاري ساحې ته وتلې، کار مو کوه. د طالبان حکومت وایي چې چاپیریال مناسب نه و، ځکه ښوونځي بند کړل، پوهنتونونه بند کړل. تاسو خپل عیني شاهد یاستئ، آیا رښتیا چاپیریال سم نه و؟
زه نه پوهېږم چې دغه سم چاپېریال څه ته وایي. که ووایم چې زموږ ټولنه افغاني ده خو افغاني ټولنه هم لرو، که وایي چې غیرتي ده خو غیرتي ټولنه هم لرو، که وایي اسلامي ده خو اسلامي ټولنه هم لرو. نو دغه چاپېریال چې سم نه دی، زه په دې واقعیا ما دا تعبیر تر اوسه نه دی کړی چې سم نه دی څه معنی سم نه دی. یعنې زموږ پلرونه هغه نیکونه هغه ټول بېغیرته وو چې بیا یې نو مونږ پرېښودلو چې په هغه چاپېریال کې مو درس ویلې. زه شخصا خپله له چاپیریال کې چې مې درس ویلې اصلا ورنه بده خاطره نه لرم.
آیا دوی د زده کړې په ارزښت باندې پوهیږي نه؟ نور څوک نه پرېږدي چې افغانان پر مخ لاړ شي. تاسو څه اتس وهئ، څه فکر کوئ؟
داسې خبره نه ده چې دوی به نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي. او زه مطمئنه یم چې په دې دوی هم ښه پوهیږي چې مثلا که چېرې زموږ نجونې درس ونه وایي، که موږ چېرې ډاکټر ونه لرو، خو موږ خو همسایه ملکونو ته متاجی ګوایا دوی خپله مور خور کوم ډاکټر ته بیایي، چا ته یې بیایي، دا خو دوی متاجیږي. نو زه فکر کوم په دغه یو ویشتمه پیړۍ کې هر څوک د زده کړو په ارزښت پوهیږي، خو حتما ځینې بهرني تهدیدونه او فشارونه په دوی شته چې دوی نه پرېږدي چې نجونې درس ووایي، ځکه چې دوی پوهیږي که دغه نجونې دغه قشر په ټوله کې یعنې یو سره یو شي، یو بل ته لاس ورکړي او همداسې پرمخ وکړي، بیا دا هغه ټولنه ده چې څوک یې نشي ماتولی. نو زه فکر کوم دا بهرني فشارونه دي پر دوی.
اکثره انجونې چې له موږ سره تماس نیسي، دوی داسې له زده کړې څخه لرې پاتې دي، په ژور خفګان باندې اخته سوي دي. آیا ټوله ورځ خفګان کول او ناهیلي کېدل د حل لاره ده؟
نه، په هیڅ صورت نه. زه ورته وایم چې تاسو مه ناهیلي کېږئ. ګورئ، دولس کاله تاسو په مکتب کې مبارزه کړې ده، تقریبا څلور کاله تاسو په پوهنتون کې مبارزه کړې ده، همداسې کوم کار کوو، څو کاله مو هغه د کار په جریان کې مبارزه کړې ده. تاسو داسې فکر وکړئ چې هغه چالشونو نه چې تاسو سره مثلا مکتب کې وو، پوهنتون کې وو، یا د کار په جریان کې تاسو ورسره مخ وئ، دا هم یو همدغسې یو مشکل ده چې باید الله را ورته پیدا کړي. او په هیڅ صورت د نه ناهیلي کېږي، خپلو زده کړو ته د خپل کور کې په آنلاین شکل دوام ورکړي. ناهیلیتوب د حل لاره نه ده. فکر دی وکړي چې دا هم یو مشکل راغلی ده او الله را لري. ناهیلیتوب، ډپریشن ته تلل او ځان نیمګړی احساسول دا د حل لاره نه ده. دا د افغاني ښځو په غرور او شان کې نه ښایي دا ورسره.
اوس وضعیت دا رقم راغلی ده چې د زده کړې لارې تقریبا ټولې بندې دي. د کورنۍ غړو ته څه مشوره لرئ؟ له خپلو لوڼو سره، خویندو سره څه مرسته وکړي چې دوی وسي کولی په خپل کور کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي تر څو چې حالات سمیږي؟
ډېره زیاته ونډه لري، بالخصوص د هغوی د کورنۍ ملاتړ، بالخصوص د پلار ورور ملاتړ ته نن سبا زموږ خویندې ډېر زیات ضرورت لري. د دې پر ځای چې دغسې یو مات ورته وکړي چې اوس بالاخره تاسو جوړ شو، د هغې د ملاتړ وکړي او کلکې حمایت ته ضرورت لري، ځکه چې داسې وخت نه دی چې دوی هم پسې تخریب کړي، ځکه چې ټولنې په کافي اندازه زموږ میرمنې ځپلې دي، رټلې دي. یعنی دا نه اجابه چې یو پلار هم خپله لور تخریب کړي، دوی د کلک ملاتړ وي. زه مطمئنه یم چې دغه فشارونه به له منځه لاړ شي ډېر زر.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نجونو د ښوونځي د پرانیستلو په برخه کې او د پانتون په خلاصولو کې د تاسو غوښتنه له نړیوالې ټولنې څخه څه ده؟ دوی څه ډول فشار په طالبان راوړي چې میرمنې او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي؟
دوی نه غواړم چې فشارونه دي لا زیات کړي، ځکه چې موږ به هر څه ژوند کولای شو، خو بې درس او بې تعلیمه دا ناممکنه خبره ده. خواهش ورنه کوم، هیله ورنه کوم، یعنی هر کلمات چې دوی وایي هماغه ورته وایم چې تاسو میرمنې نجونې پرېږدئ چې هغوی درس ووایي، پرېږدئ چې هغه خود کفا شي. تر کومه چې زموږ میرمنې درس ونه وایي، زموږ لوڼې درس ونه وایي، دا وطن هیڅ وخت نه جوړېږي. دوی اوس دا وایي که نه چې مثلا نجلۍ ته د نجلۍ درس ورکړي، نو هغه استاد له کومه شي چې دې ته درس ورکړي؟ هغه استاد خو باید جوړه شي. نو موږ هغه شرایطو ته نه رسېدلي.
قدرمنه دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول حکم کې لشبګم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره حتمي شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستیو کوم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډېده، چې دې کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. تر دې حده چې اوس د دې په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. دا خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پرېږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 8. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو چپو 19:25 مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشری حقوق.
درنو دوستانو، ستړي مشي د اساسي او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبرې کول موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور. میلمه ته خراغلاست وایو، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پایل کې به درته وایي چې اولاد په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري.
سلام تاسو ته، تاسو درنه اوریدونکو ته، دغه اولاد خو ډیر حقونه لري هغه باندې، مور او پلار باندې، او همدغه سه ښه نوم انتخاب دی، دغه پرورش او تعلیم او تربیه او ښه روزنه او د ژوند اسانتیاوي ورته برابرول او د دې د ښه شخصیت جوړول لپاره یې باید الیزلی وسی او د دې تزامت وي سپ سپ راتلونکي کې او خپل مور او پلار ته او کورنۍ ته ټولنې ته همدغه سه مملکت ته پکار راشي. یعنی په دې معنی چې مور او پلار د دې وظیفه لري چې خپل اولادونه په ښه شکل سره تربیه وکړي او لوی کړي او دغه شی ورنه جوړ کړي. او ډیره مهمه اولویت ماته لري دا دی چې دوی بین المللي معیار باندې باید دوی لوی شي. که دوی مثلا څه چې خوښیږي دوی مثلا که هر رشته سه د دوی خوښه یې هغه باندې ورباندې په جدي شکل سره زده کړي. او دا تعلیم ډیر مهم دی، هغه څه تعلیم څه معیاري بین المللي او د هوساین لابل وګرځي او دوی وکولی شي په خپل مسلک کې نورو ته هغه ورسوي، فایده او کومک وکولی شي.
بله، په افغانستان کې څومره د اولاد حق ادا سوی؟
دا خو ډېر ښه پوښتنه ده او متاسفانه اکثره موارد محروم دی دغه د افغانستان خلکو اولادونه او دوی اساسي حقونه ورته نه ورکول کېږي. همدغه یو خو تعلیم دی، تعلیم خپله تاسو پوهېږي په دغه محرومه ټولنه کې په افغانستان کې که تاسو بررسي وکړئ خپله پوهېږي تقریبا اویا سنه پورته اولادونه ماشومان خصوصا انجونې د تعلیم نه محروم دي. نو دغه محرومیت ډیر بد تاثیر لري او خلک هم ډیر په دې کې مایوس دي او دا ډیر زورونه کوي خلک ته ذهني او فکری آزار لري. دغه سیالت او متاسفانه دغه نه رعایت کیږي په افغانستان.
په افغانستان کې اکثره کورنۍ بې وزلي دي، کله چې دوی د خپل اولاد حقونه نه ادا کوي نو دوی دلیل راوړي چې نسته پیسې څه وکړو. آیا دا یو منطقي دلیل کېدلی شي؟
دا تر یو حده په دې خبره موافق یم، یعنی یو اندازه تاثیر لري. یعنی یو مور پلار سه په ژوند کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي او ژوند خني، دا خو واضح ده چې دوی شپه ورځ د دوی فکر هم دای سه څنګه دوی هغه کې خپل د نس غم وخوري. یعنی د دوی د شپه ورځ په دې سوچ کې څنګه یو دوه روپۍ پیدا کړي او یعنی یو وخت لري دوه وخت نور نشي خورای دوی دوی دا روحي مشکلات تاثیر کوي دوی په اولادو باندې. اولادونو دونه خو بل تاسو پیږی چې کله یو کس وغواړي چې تاسو درس تعلیم وکړي کم تر کمه یو څه انرژي او خوراک او یو څه ویتامین او دغه موارد ته خو ضرورت لري. یعنی هوساینه ته ضرورت دی، هوساینه په خپل پیږی چې په اقتصاد کېږي، پیسو کېږي، په امکانات کېږي. نو دولتي مکتبو ته مزید دوی سهاري کم تر کمه یو شی بات وخري ته دوی تر غرمې پورې هلته انتظار باسي. نو غرمه کله چې کور ته راځي بیا مستړی فکری او فزیکی دواله دوی استالتیاس پدې کې ستا او دوی مکلفیت پدې لري مور خپل اصل بشراګان ته چی پیدا کی. دا ډیر بد دی متاسفانه. پیغمبران فرمایي چې فقر ډیر بد شی دی، فقر د فقر نه د کفر بوی راځي. نو دا غلیر واقعي مسلمان هیڅ کله نه غواړي چې دوی ټولنه ژوند باید فقر تیر سي. دا ډیره بد نظریه ده فقر، یعنی باید موږ ومنو.
bale یو موضوع فقر سوال، مګر ځینې کورنۍ د سلیدل کې سره دوی پیسې لري مګر د اولاد پروزنه او تربیه کې پاملرنه نه کوي. یعنی په عامه خبره ماشومان پیدا کوي او بس نور مسولیت نه اخلي چې مثلا پوښاک د څه ډول ورسیږي، خوراک د څه ډول ورسیږي، تربیه ته زده کړې ته. زه مطمئنه یم تاسو به داسې مثالونه لرئ د دغو کورنیو پاکله څه وایې.
تاسو خپل خپله پوهیږئ چې هر مشکل هر منفي پدیده په افغانستان کې خپل پیګه سي علت لري او عمل لري. یعنی کله سي امور او پلار په افغانستان کې سي بي سواد یا غو سواد په تو ارزښت او خيګنه او په خواله نه پیګي دوی بشراګان. یعنی کدوې خپل تعلیم یافته یي په اساس، یعنی دوی تعلیم کړی دوی ته امکانات برابر سوي وي، تعلیم او تحصیل دوی ولري، خامخا خپل اولادو په سي تاکید کوي، تلاش کوي او زحمت ور باندې باسي سي دوی باندې او شي جوړ سي. هغه کورنۍ سي توجه نه کوي، دوی خپل نیمګړتیا ده خپل تاسو پیګه سي په افغانستان کې تر دغه سلوی قالو سم دغه وطن مختنیزی او پرمختګ نه لرو او پیشرفت نه لرو، ترقی نشته پکې. دا د دې علت چې خلکو د تعلیم ته د دانش او ټکنالوژي او ترقی او د ټکنالوژي فکر د ډیر دوی هغه کړای دا بی توجهی کړای دا. یعنی دغه خپل ډیر مهم چې د مکلفیت د مور او پلار په دې کې مشخص دی او دوی مکلفیت بدې لري خپل اولادونه باید معیاري شکل سره دوی باید وروزی هر رقم کې باید د وروزی. په دې کې یو مشکل نور هم شته، یواد مور او پلار هم نشي کولای دا کار وکړي. په دې کې باید حکومت ور سره کومک وکړي، خلک جامعه ټولنه دا ټول یو بل سره ارتباط لري. یعنی اړین دی چې دوی یو بل سره لاس ورکی او دغه خپل د ښه اهدافو لپاره مرسته وکړي. یعنی کومور په لار دی تشویقي سره خپل اولادو ته ولېږي مکتب ته مکلفیت لري، هغه مکتب کې یعنی خو استادانی کیفیت د تحصیل پورته ای تعلیم خه تعلیمي او د دوی مدیریت خه مدیریتي د دوی یعنی هر ورځ دوی باندې بعد د څه تلاش وسی سره دوی یعنی کوای څه هغه وکړي خپل اولادو الته ولېږي او روزانه د دې هغه ولري توانایي ولري. یعنی د دوی په مکتب کې چی شي اخلي، څنګه تحصیل کوي، څنګه تعلیم کوي، دوی باندې روزانه تاثیر رسته کنسته د دوی هم شخصیتی اخلاقی او هم ذهنی مورد باید پورته سی او ظرفیت لوړ سی.
لکه څنګه چې یو مشهور خبر دا وایي چې د ماشوم لپاره یا د اولاد لپاره لومړنی ښوونځی دغه کورنۍ ده، که په دې باندې خبر راته وکړي چې څومره مسؤلیت کورنۍ لري، څومره مسؤلیت به ښوونځی لري؟
دا چې دی د کلاس ماشوم پیدا کیږي ل اول مرحله نه، مثلا یو دوه درې میاشتې یا بل اخره یو کال دوه کال دغه سي، هغه مرحله نه د تربیه او د شخصیت تکوین لپاره د مور او پلار مکلفیت شروع کیږي تر هغه چې دوی مکتب ته دی او ښوونځي ته ځي، هلته دوی تعلیم ته ځي. نو مور او پلار خو ډېر مسؤلیتونه لري. بې سوادي او عدم د دانش په افغانستان کې دا مشکلات سته. یا کلس یو کس د تعلیم د اصولو د معیارونو کیفیت او د دې د ښېګڼې لپاره څه چې باندې ونه پوهېږي دوی په قصه کې نه دي. دا مشخصه ده چې موږ ډېر کورنۍ وینو سو مور او پلار څه کله د ماشومان خیر استعداد هم لري، توانایي لیاقت خیر هغه ولري. یو څوک کلس مکتب ته لاړ سي مور او پلار د دوی اولین قیمت کې دوی ته تاسو مکتب ته نور مزه سپ درد خوري، نور خلک سو ویلي تاسو چې لپاره مکتب ته دی ولې دادا. یعنی دا ذهنیت دغه سي منفي فکر اولاد مندي دا ډیر بد ده په آخرت او په دنیا کې خپل اولاد او الله تعالی په دربار کې دوی ملامت دی او جواب باور کی.
منصور صاحب، تاسو ډیره ښه خبره ته اشاره وکړه چې مور پلار اولاد ته وایي چې یعنی مکتب لومړیتوب نه لري، لومړیتوب کار لري چې یو څه پیدا کړي. د افغانستان په اکثره ورټونو کې لارو کې لیدل کیږي چې هغه ماشومان په کار باندې اخته دي، په شاقه کار باندې چې وخت د درس او تعلیم ده. آیا دغه ماشوم به دومره څه وګټي لکه پروتلونکي کې چې غونه ډیر زیان کوي دای لدی عمل چې زده کړی نه دی کړی؟
په دغه موضوع کې زدا سویلې سم سره دغه ماشومان سره شاقه کارونه کوي. دغه خاول مونږ غلرو قوانين لرو، یو مونږ می قانون درلو، د قانون محافظت د اطفال او مثلا په افغانستان کې د قدس قانون نو هم حمایت د اطفال مونږ لرو په بین المللي سطح کې، او په افغانستان کې داسې قوانين د اطفال دغه د ماشومان لپاره د حمایت لپاره داسې قوانين نشته چې دوی یعنی خپل حقونه به ترلاسه کړي. او تاسو خپل پیږي چې په دغه حالت کې دوی راضي شاخه کارونه کړي، ډیر خلک پدې کې مسولیت لري، دوی باید دا کارونه نکړي. اول مرحله دا ده چې دوی کورنۍ مور او پلار د حق نه لري چې دغه بشرګان ولېږي او شاخه کارونه وکړي. پدې چې دوی حق ضایع کیږي، یو حق نه سو حقونه دوی ضایع کیږي او په خولاند کیږي، او دوی بشرګان نشي کولای خپل چې انساني اخلاقي او ديني حق لري دغه په خولاند سي دوی شخصیت او عزت او ابرو او بل اخره دوی راتلونکي جوای تباکیږي. او مشخص دي په افغانستان کې مونږ ګورو چې ماشومان متحد دي په مواد مخدر مواد کې دوی غرور متاسف دي، او دوی بشرګان خپل ژوند بخیل لاس اور کړل دي، یا لیوانه سي دي، یا روحي مشکلات لري، یا متحد دي، یا بل اخره متاسفانه بيزا استفادې ورنه کیږي، جنسي تیری ور باندې کیږي، جنسي دورونه ور باندې کیږي، دغه نور ډیر مشکلات دي. یعنی په دې معنی چې دغه کار شاقه کار دغه ماشومان لپاره د جرم دی، د خلاف دی، د خلاف د انسانيت او اخلاق او د دین او د ملي او بین المللي قوانینو خلاف کار دی. بعد د جلوګری وسی په دې کې کورنۍ مسؤلین دغه ټولنه د ټولنې چارواکو او دغه ترغیب ملایمان د جماعتونو او نور خلک چې وروره توانایی لري، پیغمبر سلام فرمایي په همدغه باره کې مثلا فرمایي او کلکم رایون کلکم مسؤولون عن رعایته، یعنی تاسو دی او چوپان په حیثیت او د خپل لاندې خلک په باره کې تاسو مسؤلیت لري. دا په دې معنی نه ده چې یو مسلمان یو کس د کورنۍ یو غړی یو ماشوم زی د سره غاړي کالته بشارګي، یعنی شاقه کارونه کوي، سحر کار کوي، یعنی شاقه کارونه کوي. په دې کې مونږ باید حس ولرو کزه یم هر څوک دی، یعنی په دې باره کې مسؤلیت لري دغه بشارګان دغه مصیبت او بلا او دغه افات نو وژغوري او دی وروره دراوړي په دغه سعید ټولنه کې او مکتب ته شامل کی، مدرسې ته شامل کی، او دوی شخصیت لپاره کار وکړي. دوی راتونه یعنی په دې معنی سره هر یو وګړي در یو مملکت هغه سرمایه ده، معنوي او مادي سرمایه ده، هغه خیر ورغلسي د خپل وطن ته بدد خوري، خپل ژوند ته بدد خوري، خپل راتلونکي د دین او وخت مو کوي سوس د خپل د وطن د سمسور لپاره مخ کارونه وکاو د دوی لپاره مسفاده وک. متاسفانه دغه ذهنیت په افغانستان کې ډیر کم دی، بخیز نشته تقریبا، او دغه مشکلات د سمون د هر بخش په افغانستان کې ماشومان لپاره بې ځای ژوند لرو او بدبختی ورته لرو، او مونږ هیڅ کله نشو کوي او نه ولې سو نه مونږ کوم تاریخ لرو چې دغه بشارګان او دغه مظلوم طبقه ته مونږ دوی هر ورکو. دغه نه اراده شته او نه کوم پلان پدې کې لرو او تر اوسه نشته متاسفانه.
نه bale منصور صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کلک ډیر وضاحت ورکړي. کله چې اولاد ته دغه عق نه ورکول کېږي د کورنۍ لخوا، هغه که علت نیستی و ناداری، که علت د کورنۍ بې سوادي، یا که هر څه، یا که بې پروايي وي، دا څومره منفي اثر لري؟ او بیا بیرته خپل ځان ته، کورنۍ ته، ټولنې ته کوم زیان اړولی شي؟
په دې معنی چې موږ دغه شخصیت کله یو کس غواړو چې تربیه وسی د ولکتوب او د ماشومتوب د دې حالت د کويسو سره رقم یک منفی وغواړو منفی خواته زی که مثبت وغواړو مثبت خواته زی. نو په دې وجه مکلفیت مو ډیر دی او دوی کمون په دې کې توجه نکو دغه مشخصه ده که کیدای سي په براتون کې کیدای مخدره مواد کیس متاد سي یا مثلا کومبل پرتل انساني او اخلاقي اصول نه کومبل وظیفه ځانته انتخابي لکه اختطاف لکه غلا لکه قتل یا لکه مثلا نور دغه موارد که دوی وروره عادت کدی که ایست دغه خپل د دوی موجودیت په کورونه یا په ټولنه کې یو مصیبت دی یو بلا دی. یعنی هر مرحله هر لمحه کوي چې دوی ځان ته او نورو ته ضرر ورسی په دې دوی په ښه شکل سره او قانونی و اصولی شکل وروره دوی ته لارښوونه نه درسه وای دوی ته وروره پام نه درسه وای دوی ته اغه نه درسه وای چې دوی مشخص دوی خپل یعنی په دې یقین ورسی چې دوی مونږ وظیفه په ژوند کې چی شي دغه روزنه دغه تربیه دغه دوی ته باندې زحمت استل دا د یو کال دوه کال درې کال کار نه دی تقریبا د کلونو کلونو کار دی سي تقریبا کم تر کم شل کال بعد یو کس باندې زحمت وي استل چې ترغه دغه نه یو ښه شخص راوځي او دغه اغه نه ښه استفاده وسی. مونږ مثال ډیر واړه مثال ورکو یعنی لکه نیالګي یا دوی نیالګي په شکل دی کنیالګي ممکن وو دغه پرورش ورته وکړو یو وخت خوونی سی او د دینه میوه استفاده کی کده کینه او دوی ته او بو ورنکو یعنی وخورو خخا مخه د خرابیږي او ژوند د خرابیږي یو وخت وچیږي او د کار نه لویږي او کار نه ورکوي. دغه مثال د یو د مونږ او تاسو د ټولو مکلفیت داده سه ماشومان یعنی ټولو باندې حق نه دی او باید دغه بیچارهګان او دغه خایسته او د الله تعالی معصوم مخلوقات باید مونږ دان ته اجازه ورنکو شو دوی اورو راغی هوشي ژوند خراب سي دوی راتلون کې خراب سي او دوی بد کارو ته مخاو کی.
یو بل څه تجربه سوی هغه دادی چې مثلا په یو شمیر کورنۍ کې چې ډیر بی وازلی او غریبه کورنۍ دي بیا هم د دوی اولادونه تکړه خروزل کیږي او یو شمیر کورنۍ چې هغه دوی پیسې دار هم دي مګر اولاد تنبله بی سواده په کوڅو کې ګرځي. هغه رقم چې یو غریب خپل اولاد تربیه کوي هغه څوک چې شتمن دی هغه نشي کولای. تاسو خپل خبرو کې غربت ته اشاره وکړئ د ډیر بد پایلې لري مګر بل اړخ ته بیا تجربه لرو چې یو غریب کورنۍ خپل اولاد ډیر ښه روزلی سي په دې اکل وزات راکړي.
دا خو ډیر ښه ده دا خو یعنی په دې مانا تاسو په دغه سوال مونږ کولی شو د خپل بس اما جانبه وکړو یعنی هر خوا مونږ په دې کې بررسي وکړو. دغه په دې مانا دا ستا خبرو په تایید سره دا ویلی سم څه تجربه خودلی دا مونږ واقعي په دغه خپل ټولنه کې دا وینه داسې خلک تاسو وایي یعنی اوس مونږ یو بل شی ته اغله یعنی په دغه یو نیم کورنۍ کې مدیریت دی. دا مدیریت مشخص نه دی دغه کورنۍ سواد لري که سواد نه لري دغه داسې کورنۍ مونږ پیژنو چې ژوند کې مور او پلار به سواد دي او اولادونه لکه تاسو لی ډیر ښه درجه اعلی درجه د تحصیل تعلیم تر رسیدلې دي او دوی خپل اهداف یعنی کولې دي چې دوی خپل اهداف خپل اولادو باندې برنامه وروره پلي کی او دا تطبیق او ورسوي. مو ډیر د خلک لرو دا تاسو خبر په تایید سره ده د دې واقعیت استا او بل دا چې هغه کورنۍ مثلا دا توانایي لري په ژوند کې د رفاهي حالت ډیر برابر دي دوی اولادونه متاسفانه یو د حالت مونږ لرو چې په هغه اهداف ته ځان نشي مشکلات کېږي سی او د نور اخلاقي او قانوني کارونه دې کې ادم د کنټرول توجه همدغه سیاستیا وي ورته برابرول په هغه شکل سره چې دوی د خراتون کې لپاره په کار راشي هغه سي ورته نه دا ورکړي. مثلا یو وړه مثال درکوم تاسو ته یعنی په دې معنی چې یو کس کورنۍ ده مثلا زوی مثلا د وکال دی یا لاس کالو دوی ته مثلا امکانات ورکړي پیسې ورته ورکړي ټول ژوند امکانات ورته سپاري او د دې فکر نه کوي چې د دې زوی دغه پیسې یا ژوند امکانات چیرته مصرفي څنګه مصرفي څه لپاره مصرفي دغه پښتنه ورننه کوي. همدغه دغه د دې انسان خواهشات چې دی دغه د نفسانی خواهشات د منطقي خواهشات معمولا د انسان لکه خرابي او د همیشه دغه چا متوجي نيسي دغه اولویت مومي او د خپل په خوخه خلاف د انسانيت او اخلاق او د کارونه کوي لکه مثلا ولخرچي کوي یعنی اضافه مصرفي یعنی زی مثلا سګرستي کی یا بل ورس چرسي کی یا همداسې قراقره مخ کوي مواد مخدره ته همداغه نور جرایم ته یا بل اخره یو ورځ راځي چې دده د پوزای سده د لارې مکتب وایي یا درس وایي یا خپل مکلفیت او د لکه کارخانګي او دغه نور کارونه چې د مسؤلیت په کور کې دی د باندې دی دغه ورنه پاتې کیږي او مخ دغه کارونه کوي چې لکه دوی فکر کوي چې دغه ژوند دی نو دغه اسانتیا وي دي دغه شخصیت دی متاسفانه دغه منفی فکر لري یا وخت ورته وګوري چې د دینه پرپراته د دې چې د دینه ښه شخصیت او د ښه کس جوړ شي د دینه متاسفانه یو د سې شای جوړیږي چې یو ورځ ویني په بندیخانه کې د یو ورځ ویني په کوم بد خطرناک جرم کې دوی اورور اختصاصي وي دی او ژوندم تباده د مور او پلارم ژوند تباده دغه شته سو سوال ډیر ښه سوال او دغه واقعیتونه مونږ لرو خپل ټولنه کې
څنګه به وکولې سو چې په لګو امکاناتو چې اوس اکثره د افغانستان کورنۍ امکانات ډیر نه لري په لګو امکاناتو باندې هغه کوم حق چې اولاد په مور او پلار لري هغه ورته ادا کړی تر څو کوم منفي پایلې خبرونه کې یادې سولې دوی سره مخ نسی
دغه د یو کث روزنه په ژوند کې دا ډیر لوی پروژه ده لوی زحمت لري لوی هستی غواړي او ډیر مشکلات والی جنجال لغسی یو فدی کې یعنی یوازې کورنۍ نشي کوي چې دغه خپل زه مثلا د سال در کوم بس خپل درې ماشومان لرم ما ولې سهاري دوی مکتب ته لاله سکل دوی مکتب ته زی خو دما توان دم دومره اوس ما وکول سم چې دوی فیس په مکتب کې ورکم او دوی مکتب ته ولېګم او دغه نور دغه دوه دما توان دی ورسته د مکتب مکلفیت دی چې دوی باندې د زحمت وباسي دوی باندې د توجه کوي دوی باندې خدمت درس وایي او دغه استادان په دوی ته درس ورکوي د دوی توانایي او د دوی لیاقت و ظرفیت باید وصل لرسی دوی سونه توانایی لرسی دغه اولاد باندې دغه ماشومان باندې دوی کار کوي یعنی یوازې نکیږي مثلا هغه کورنۍ چې کم امکانات لري او اراده ولري چې اراده ولري په دغه اراده په مقابل کې دوی په اراده په مقابل کې نور نه هادونه به اراده ولري دغه سو اراده سی او ځای سی مونږ کولای سو خپل هدف ته ورسیږو مونږ کولای سو دغه یو ښه نسل تربیه کوو مونږ کولای سو خپل د ژوند دغه مرفي الخونه لمنځوي سو او خه مثبت سمسور او د بیا رغونی او خپل ژوند ورته برابر کو دغه سیمون کولای سو
bale له وی خونه اقتصادي ستونزې له بل پلوه دی اولادونو کله نه کله البته ډیری غختنی کورنۍ بچنګ ورته ورسیږي که تاسو خپل تجربه سره ته وایې
دا خو ډیر غدی علمی بحث دی او بل دا چې پدی کې اغه خصوصا نغمور پلار سره سواد لري د دوی نه یو هيله لرم او هيله دا چې دوی خپل لیک مطالعه په دغه کورنۍ په موارد کې مثلا د بودیجی په کنټرول کې یعنی په ژوند په خبره برابرول یعنی څنګه مونږ کولای شو خپل د اولاد حق په خکه شکل سره ورته ورکو د اسراف او د بخل نه جلوګیری وسی د یو نیم کورنۍ د مور او اولادو باندې مصرف نه کوي دا به شرګان ضروریږي یو نیم داسې خلک چې بي ویزه به حد ورته پیسې ورکوي یعنی افراط او تفریط کوي په خپل اولادو باندې دا ښه افراط او تفریط کله مخه ونی ولسی او دوی وو په پوسی پدې سه مثلا اولاد توقع کوي ډیر توقع کوي هغه اساسي حقونه ورته ورکول سي مثلا دا کتابچې ته ضرورت لري کتاب ته ضرورت لري مثلا البسه یا لباس ته ضرورت لري کالای ته ضرورت لري یا مثلا د ساحل لري ترانسپورت ته ضرورت لري یا مثلا دغه اساسي حقونه هغه حقونه خامخه به ورته ورکوي او دوی که دا بیزای غوښتنه کوي لکه مثلا دوی دا غواړي سی او چیته چکر لرسی یا آیفون موبایل ماته د واخلي یا مثلا بیزای غوښتنه سی ډیر پورته یا د کورنۍ توان نه پورته دغه سی د مکلفیت د مور او پلار د دوی باندې دوی ته متقاعد کی شوړته وایي سی دغه ستا حق دی داستا مکلفیت دی نور ورته اجازه ورنی کی او دوی په دې یقین ورسوي دوی پوسی او مور او پلار درکې سی مور او پلار مونږ باندې خېګنه کوي مهرباني کوي او دونه بس دی او منندوی په دې کې اولادونه دغه توانایي متاسفانه زه فکر کوم ډیر خلک نه لري دغه د څه کلم اولادونه غسی مشران سي او دوی واده وکي اکثرا د مور پلار نه زیه او دغه علت پدې د متاسفانه مور پلار منځوي کیږي په ژوند کې د دوی مایوس یا خپل اولاد نه ناراضه سي دغه می اولاد لوی کی او دغه لمانه لاړ پرته کوم خې ژوند نه یعنی بي پیسې او فقر ورسره بیچارهګي به احترامي دغه سیالات مونږ مخامخ کیږو او د دین سره مخامخ نشو دغه به تناسب د ژوند یعنی اولاد حق شي د مور پلار حق چې شیدا او څنګه ورته ورکو څنګه دغه اولاد مور او پلار اولاد ته متقاعد کیږي د مور او پلار احترام وساتي حق وساتي همدغه شي مور او پلار زحمت بس یو ورځ مور او پلار ضرورت لري چې دوی لاس ونیسي او دوی د اخر ژوند لپاره ورته د عزت او د شرف ژوند ورته برابر کی
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر خو مسایل ته اشاره وکړه خو د خبرونې په اخر کې ک بیا په لاندو ټکو درته وایي چې بریالي کورنۍ کوم کورنۍ ته ویلی سو
بریالي کورنۍ هغه کورنۍ ته مونږ ویلی سو چې هم په خپل ژوند کې دینی او عصري علوم دواړه پکې ډیر جدي ونیسي یعنی په دې معنی چې مونږ پرته له الهی قوانین نه ژوند مونږ واحده بے معنا ده او ارزښت نه لري، او پرته له دغه عصري علومونه لکه ساينس دی، ټکنالوژي دی، مثلا دغه نور علوم چې تاسو خپل پیږی، دغه علوم که مونږ په ژوند کې ونه لرو، یعنی مونږ خپل پیږو سیاو نیم خلک سیاواد دین په تلی دی، دوی متاسفانه دوی خپل اهداف په ژوند کې په اساس نه لري، او متاسفانه خې افراطی خوونه لري. یعنی د فکر فتواګانی ورکه یې د خلکو ژوند تبا کړی دی، د خلکو مثلا او بل دا چې کوم کس یوازې عصري علوم ته پسیزي او دینی علوم پسیزي دی، بیا متاسفانه د معنوي نظر د اخلاقی او د الله تعالی په مقابل کې مونږ چې مکلفیت لرو هغه الله سره راولي. نو په دې وجه مونږ بریالی کورنۍ هغه کورنۍ دي چې کنټرول، مدیریت، توجه، هوساینه برابرول خپل اولادو ته، دقت او روزانه پوښتنی گزارش او وروسته هغه وشي. دا څه چې الهي حقونه دي، انساني حقونه دي په هغه کورنۍ کې پلی سي، د چې فکر کوم دا غنه نور خې کورنۍ نور نه پیدا کیږي. څه فکر کوم؟
bale ډیر زیات مننه تاسو باندې، سلامات اوسئ.
مننه تاسو نه، مننه، السلام علیکم.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې پر مور پلار باندې د اولاد د حقوقو پاکل خبري وسولې. لمون سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو چیرونکو تاجودین منصور. تربیه خې چاره پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.